ازادي راديو یو ساعته پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوي. زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 24 نیټه او د 1404 نیوم هجري شمسي کال د لیندۍ 3 نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترخګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسېدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د دولت له دننه د داعش ملاتړ کیږي. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. فرشته جلال زی په سټوډیو کې را سره ده. فرشته جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لرو؟
مننه ملالی بشیر. د نړۍ په مهمو خبرونو کې منځنی ختیځ ته د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر دی چې دی به نن د اسرایلي او فلسطیني چارواکو سره ګوري، او همداراز دا چې د ترکیې جنگی جت الوتکو نن د سوریه پولی تنجدی د روسیه و جنگی الوتکو وشتیدا او سقوط یې کړی دی. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه
ل فرشته جلال زی څخه په مننه. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه ل سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکې د غور سمې چرواکي وایي چې د دولت مرکز سنځدې د وسلوال طالبانو او افغان سفیر ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په امنیتي سکتور کې د شزینه پولیسو په وړاندې جنسي تبعیض موجود دی. او افغان حکومت وایي ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای که هر چارواکي د خپلې دې ادعا پاړه چې د نظام له دننه څخه د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد ونه لري قانوني چلند ورسره وکړي. نورالحق لمی د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درستی سره نن په یو غټ خبري ناشته کې کڅه هم د چانم ونه خست، خو د حکومت له خوا د مخالفینو د ملاتړ موضوع غیر مسؤلانه خبري وبللې. دی وای موږ باید هیڅ اجازه ورنه کړو چې به مسولانه سرګندونی وکړي. امنیتي ځواکونه په سیمه کې محاربوي ماموریت مخ ته وړي او هم قرباني ورکوي، خو دا ډول به مسولانه خبرې له حقیقت څخه لرې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تور پورې کړ چې د ملي امنیت شورا په ګډون یو شمیر امنیتي ادارې د داعش ملاتړ کوي. په نننۍ غونډه کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل ویل چې په سختو شرایطو کې کال تیر کړ او په دې ډول حساسو شرایطو کې باید دا ډول څرګندونې ونسی. د غور سیمې چرواکي وای د ولایت مرکز فیروزکوت نږدې د لایار په سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمن سخت جګړه روانه ده. د غور والی ویان عبدالحی خطیبین ازادي رادیو تول چې په دغه جګړه کې افغان سرتیري وجل سوی دی. په ورته وخت کې د سیمې سوتنو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دغه جګړه کې د پولیسو یو رنجر او یو پوځي ټانک د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپور کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل سي. ل جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلان کې ول سوي چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پوند به پر هغو 900 کورنۍ باندې وویشل سي چې کورنۍ په زلزلو کې ویجاړ سوي دي. اعلان د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وای چې ل یادې مرسته څخه به هر زلزله ځپلې کورنۍ ته د 17000 څخه تر 30000 افغاني ترمنځ مرسته وویشل سي. د اعلان په قول ولسمشر غنی د دغه مرستو تنظیمونکو ته لارښوونه کړې د یاد مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ایوا میاشت وړاندې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو شمالي او ختیځ ولایتونو کې د زلزلې له امله لسګونه تنامړه او فصلګونه نور ټپیان سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه. فرشته جلال زی وای.
د روسیې دفاع وزارت نن تایید کړ چې په سوریه کې یو جنگي الوتکه اسیو څلورشت وشتل شوې ده او سقوط یې کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې غالبا پر دې الوتکې له ځمکې ډزې شوې دي. تر دې مخکې د ترکیې مطبوعاتو وویل چې د دغه هیواد جټ الوتکو یوه ناپېژندل شوې الوتکه ویشتې چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د ترکیې هوایي حریم ته راوښتې وه. پوځي چارواکي وایي چې د ترکیې F-16 جنګي الوتکو دغې جنګي جټ ته خبرداری ورکړی و چې د ترکیې پر فضايي قلمرو تیری کړی دی. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولی تنجدی د سوریه په خاور کې غورځیدلی په سوریه کې د بشری حقوقو د څارون کې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویدی چې الوتکه د دغه هیواد په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راوغورځیده د ترکیه مطبوعات وایي د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوت کې غورځیدلی دي روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د دوی درې خبریالان په سوریه کې زخمیان شوي دي دا خبریالان د سوریه په لازقیه ښار کې د جګړې یوې حساسې سیمې ته په لاره کې وو چې په یوه حمله کې زخمیان شول د روسیې دفاع وزارت وایي چې د خبریالانو روغتیایي حالت سم دی سرسري زخمیان شوي او د درملنې لپاره د روسیې یوه پوځي مرکز ته لېږدول شوي دي د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د کراري لپاره له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره خبرې کوي په وروستیو کې لږ تر لږه نولس اسرائیلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرائیلو په ډزو کې لږ تر لږه نه اتیا فلسطینیان چې د اسرائیلو په باور حمله کوونکي ووژل شوي دي جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي بلکې هلته د روان تشدد د پای ته رسولو هڅې کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې خلک د تروریزم تر خطر لاندې نه اوسي
We all have an interest, needless to say.
دا وی د ویل تارتیانل رم چې زموږ ټولو ګټه په ګډه هڅه کیده څو د تشدد دغه څه پچی د ګنډ مې ولوسونه ورزنه ژوند یې متاثر کړی پای ته ورسو جان کیری به ورسته په لویدي زغړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وایي مسکو به اوکراین ته د ګاز صادرات بند کړي ځکه د ګاز د پیشکي پیسې نه دي ورکړي د روسیې حکومت هم داراز ویلي د اوکراین حکومت کرایمیا ته د برېښنا پر صادرولو بندیز لګولې نو په ځواب کې به یې دوی اوکراین ته د سکرو صادرات بند کړي الکساندر نوواک ویلي چې د ګاز صادرات بنن او سبا بند شي او که چیرې کرایمیا ته برېښنا ورنسي روسیا له سیاسي او اقتصادي لارو کار اخیستلی شي د پاکستان د هوایي ځواکونو یو پیلوټ نن په تمرینی پرواز کې د الوتکې د سقوط له امله ووژل شو د پاکستان پوځ وایي دا پیښه نن د میاوالي سیمې ته نږدې د ورځني تمرین پر مهال وسوه د پاکستان هوایي ځواک وایي چې مریم مختیار او ثاقب عباسي د تمرین په وروستي پړاو کې له بیړني وضعیت سره مخامخ شول او الوتکې سقوط وکړ مریم مختیار د پاکستان د هوایی ځواک لومړی پیلوټ ده چې د دندې د ترسره کولو پر مهال مړه شوې ده د پاکستان هوایی ځواک په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې 19 پیلوټان لري خو تر هغه وروسته په دې اړه ارقام نه دي څرګند کړي او د بوسنیا څارنوالان نن د پولیسو پر یو مرکز د وروستي بمی حملې په اړه څېړنې کوي او داسې ګمان کېږي چې شایي یو تروریستي عمل وي حمله کوونکو نن سهار وختي د پولیسو په یو مرکز بم وغورځولی دی او د پولیسو په وینا سره له دې چې د مرکز ودانۍ ته یو څه تاوان سوالای خو څوک نه دی پکې خوش سوی
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 14.2 په هرات کې اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 13.4 مزار شریف اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 14.9 کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 18.3 جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 22.9 گردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 15.-1 بامیان اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 14.4 او په غزنی کې به هم اسمان مار وي د تودوخې لوړ درجه 14.-1
د ازادي رادیو خبري ساعت ته بیا هم شراغلست ازادي رادیو اوریاو د دې د 10 ساعت مهم موضوعات د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو هغه دا ادعاوی هم رد کړی چې وایي د دولت له دننه د داعش ملاتړ کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څیړنې پیل کړي د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مرستیال اختر محمد عبیر وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی
دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده دا د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وو ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه ادعاوې غیر مسؤلانه دي چې د حکومت له دننه څخه د داعش ډلې ملاتړ کیږي. نور الحق علومي د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درستیز سره نن په یوه ګډه خبرې ناسته کې وویل چې په دې حساسو شرایطو کې باید د دې ډول څرګندونو مخه ونیول سي. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په همدغه غونډه کې وویل که څوک د خپلو ادعاو په اړه چې په حکومت کې د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد لري دوی ته دې وسپاري. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
له ډیره وخته یو شمیر افغان چارواکو دا څرګندونې کولې چې د نظام له دننه څخه یو شمیر کسان د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، خو دې خبرو ته بالاخره د امنیتي چارواکو د صبر کاسه ډکه او په دې اړه یې غبرګون وښود. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سه شنبې په ورځ د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درسي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا څرګندونې غیر مسؤلانه دي او باید مخه یې ونیول سي. ښاغلي علومي که څه هم په دې برخه کې د کوم چارواکي نوم وانخیست، خو خبرداری یې ورکړل چې که چارواکي د خپلو دې ډول خبرو په برخه کې اسناد وړاندې نه کړي قانوني چلند به ورسره وسي.
آدرسې که اگر دولت باشه او نیروی امنیتیش باشه و مردم شریف و نجیب افغانستان باید کمک د اینجا تعمق کنیم که ایره متوجه باشیم که دولت هست، قانون هست، نیروی امنیتی و دفاعی هست، ارگانهای عدلی و قضایی هست. یا ثابت کنیم و اگر ثابت نکنیم باید از ایره بفهمیم که قانون در قسمت ما اقدامات جدی خواهد کرد.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ادعا وکړه چې د داعش ډلې مشران په کابل کې دي او د ملي امنیت شورا له دې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې وبللې. له دې وړاندې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ورته څرګندونې کړې وې او خبرداری ورکړی و چې د حکومت له دننه څخه به د وسلوالو مخالفانو ملاتړي د نظام پر ضد پاڅون وکړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام دننه د مخالفینو د جاسوسانو یادونه کړې وه او ټینګار یې دا و چې حکومت به دا ډول کړۍ په نښه او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم وویل که هر چارواکی د خپلې دې ادعا په اړه چې د حکومت له دننه څخه د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد لري باید له دوی سره یې شریک کړي.
اگر د دې رابطه کدام اسناد مدارک شواهد دلایل دالبری باشه قسمی که زندانی ها از توریستا پر است و باز هم گنجایش دیگه داره که تعداد دیگه از کسایی است که در آسیای دشمن او میریزه باز هم به مراجع عدلی و قضایی توسط نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سپرده شود.
د ملي امنیت رئیس همویل چې افغانستان د سختو شرایطو کال درلود او په داسې شرایطو کې باید غیر مسؤلانه خبرې ونسی. په غونډه کې امنیتي چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي او په دوی پسې غیر مسؤلانه خبرې د دوی روحیه کمزوري کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د مالیه وزیر له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د سولې په برخه کې یوازې پر ژمنو تکیه ونه کړي او عملي ګامونه واخلي. اکلیل حکیمی چې روانه اونۍ اسلام آباد ته تللی وو د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په ګډ اقتصادي کمیسیون کې برخه واخیسته او له پاکستاني چارواکو سره یې پر اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان مالی وزیر په کابل کې خبري غونډې ته نن وویل چې کابل د پاکستان پر شمنو هغه وخت باور کولی شي چې عملاً دا شمنی ترسره شي. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د پاکستان له چارواکو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه خبري غونډې ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره پر دوو موضوعاتو خبري وکړي. یوه یې دا وه چې څرنګه منځنۍ آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې له پلوه له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې وتړل شي. اکلیل حکیمی زیاته کړه چې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې مسله هم یاده شوه. د وویل چې د پاکستان صدر اعظم ورته ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی، خو حکیمی وایي چې د نواز شریف ته د دې ژمنې په ځواب کې وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظره چې کوی مننه کوو، خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملي ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوي دي. د افغانستان مالی وزیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی وو او نواز شریف په دې کتنه کې ویلي وو چې د افغانستان افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمه په ګټه دی. د سوداګری په برخه کې نواز شریف وای چې د 2018 کال تر پای باید د پاکستان او افغانستان ترمن سوداګری میلیارډونو ډالرو ته لوړ شي. اکلیل حکیمی په پاکستان کې د دوړو هیوادو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې برخه واخیسته او له سر اعظم نواز شریف او یوشمیر نورو پاکستانی چارواکو سره تر ډیره پر دې خبرې وکړې چې څنګه منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې له اقتصادي اړخه تړل کېدای شي.
لکه څنګه چې مو اوریدل د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه باید واخلي. په دې اړه مې له ښاغلي خوشحال خلیل څخه وپوښتل چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. خوشحال خلیل د سیاسي چارو کتونکی چې د پاکستان له سیاسي مسایلو سره آشنا دی د څرګندونې په ګټه اورو.
اول خو د مالی وزیر تک پاکستان ته اول ته د زنو قراردادونو امضا کول او اقتصادي همکاري ته اهمیت ورکول دا خي چې معمولا د دوه هیوادونو ترمنځ روابط خکېږي، نو که په یو برخه کې اقتصادي برخه کې خکېږي هغه ته مهمیت انتقالېږي، ممکن نورو برخو ته فرهنګي او نورو همکاریو ته لاره زمینه مساعده کړي. داسې پاکستان تر کومه حده پورې سولې ته یا مثلا افغانستان کې د ثبات راوستو ته او د خپل سیاست بدلولو ته ژمن ده، دا نو د دوی زیاتې وعدی او ژمنې غلط ثابت شوي دي. چونهلته نواز شریف یوه خبره کوي او پوځ بله خبره کوي، نو په دې اساس باندې چې دغه وروستي حالات ته مونږ ګورو چې د افغانستان موقف د هغه د شاته تګ چې بېرته د سولې له خبرو نه وکړو، افغانستان او پاکستان سره ټولې خبرې ودرولې او پاکستان بار بار دا خواست کوي چې افغانستان ته چې زه به بیا د سره د همکاري وکړم د سولې برخه کې، نو ممکن دغه وسنه یو څه وضعیت خکې او خبرو ته زمينه مساعده کې خدا چې پاکستان مدا کار وکولې چې کولې چې کوله دا بیا هم د پاکستان د پوزیانو د دوی د هغه استبلیشمنت ته ورته وي هغه جوړو هغه نظریاتي دکتورو کار د هغه دکتورو کې بده تغییر راولي کرانه ول.
خلیل صاحب تاسو مشته ویلای چې د پاکستان لخوا عملی ګامونه به څه وي چې افغانستاني غښتنه کوي؟
معلوم دار خبر ده چې اول خو دلته مسله د اقتصادي هغه کوم خندونه چې پاکستان جوړ کړی افغانستان په وړاندې د خنیت په خودلو سره کولای شي چې همدا اوس د خبرې پیل کې افغانستان خلک به اوس کې نو کولای شي د واګار خلاصې کې مثلا ترانزیت په لاره کې کوم خندونه دي، هغه پروتوکول نشته وي دي، هغه پلان نشته کوم خندونه دي، د افغانانو تجارانو هغه مالونه چې په کراچۍ کې دي هغه به ارزانه بره انتقال شي او سهولتونه برابر شي افغان تجارانو سوداګرو ته، نو دا به د اقل هغه اقتصادي دګر کې کچیرته فضا او دغه رقم فضا را جوړ کی او مثبته فضا را جوړ کی، نو دا په سیاسي او نتی برخه هم تاثیر کوي او دلته ممکن افغانستان کې د ذهنیت ایجاد شي پاکستان اوس هغه واقعا غواړي خبرې وکړي. نو بیا کولای شي مثلا په قانی شبکه ده د افغانستان د دولت غوښتنه د امریکایانو غوښتنه ده ټول خلکو غوښتنه ده چې هغه خواته چې کوم مراکز دي هغه لمن زی ویسی او په طالبان فشار راوړي او څنګه معلومه خبر ده چې اوس په طالبان د پاکستان په نیابت په افغانستان کې جنگيږي او د دوی د نیابتي جګړه په مخوري، نو په دې ډول فشار راوړي او د سولې خبرو ته حاضر کی، نو ام پاکستان ډیر کار کولای شي د سولې برخه کې هو کچیر وو وړي.
خلیل صاحب ورستی پښتنه دغه چې د پاکستان کې د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ د غونډې یو موضوع د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا هم و. د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي روابطو پیاوړتیا به د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیز ولري؟
حتمی لري، ځکه افغانستان منځنۍ آسیا په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ واقع هیواد د دغه دوه سیمې سره نښلوي. که چیرته د دغه هیوادونو په سیاستونه او هغه امنیتي سیاستونه چې کوم دي هغه یو خواته کېږو او دوی هغه اقتصاد ته ارجحیت ورکي او لومړیتوب ورکي، طبعا د افغانستان په راتلونکي باندې مثبت اغیزه کوي. یعنی دوی که چیرته هغه سیاسي او امنیتي رقابتونه په اقتصادي رقابتونه بدل کړي او افغانستان ته رسیږي او نه یوازې افغانستان ته بلکې دغه هیوادونه خپله تجارت او انرژي او ډیر شانت ضرورت لري، نو چې دغه لاره نه دغه ټول پوره کیږي او په دغه منطقه کې که دغه سي په یو برخه کې همکاري شروع شي، مثلا اقتصادي همکاري شروع شي، د پلان غځیدل شي، یا مثلا د انرژي په برخه کې دوی سره تړونونه وکړي، یا مثلا د برق هغه پروژه چې پاکستان ته راځي عملي شي، تطبیق شي، بلاخره دغه یو برخه کې همکاري په نورو برخو باندې اغیز شیندي او بلاخره افغانستان د اوس وخت کې د نورو د ګاونډي او د امنیتی او سیاسي رقابت دګر ده، نو هلته یو اقتصادي رقابت دګر بدل سي او دا دګر رامنځته کول هم ممکن ګټه کوي، ها هم د دې په ګټه ده.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وو چې پاکستان ته د افغانستان د مالیه د وزیر د سفر په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې دوران کار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څیړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکادمیکو ساحو کې د حزب التحریر ترهګره ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمیر محصلین هم وایي چې وخت نا وخت د ځینو کړیو لخوا د محصلینو ترمنځ تبلیغات کیږي او شخړو ته لمن وهل کیږي. قسیم سولمل په دې اړه نور راپور راکوي.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیشل سوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
حاسه کوو چې دا تحقیقات په نور پانتونو کې هم راندازي وکړو چې کله نور څوک په هر پانتون چې وي هغه ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پانتونونو کې د ورانکار فعالیتونو په اړه وروسته لاغې اندېښنې راپیدا شوې چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکی او علمی ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګر ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه موده مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګر ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغو محصلینو څخه موده مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګر ډلو فعالیتونه یوازینی د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقې ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه.
بود ما
با کس خودم در یک جای زندگی میتونم. دیوی ده محرم پا لسم زل آغا چه سره چی پا کوتا که اوسیجم راتای ویل چی ده بیلا بیلو گوندونو لخوا ده محرم پا لسم کار کشی چو خپل کسان پا هنتون تداخل کری و ده محصیلینو ترمنز نامنی را پیدا کری. فضا گجوا ده کری چی بلاخره دوی خپل پا گتا سیاسی بازی وکری، خو خوشبختانه چی دست یو کار و نسو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې داسې ګوندونه چې دا رهبران چې دا مشران چې دا هغوی غواړي چې په لیلیه کې د پوهنتون کابل په لیلیه کې د تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او دې له اختلافات نه سود ځان ته ونیسي. هغوی خپل نفع غواړي، خو دې څرګنده نه ده چې دوی سیاسی کارونو لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې دوی هدف اصلي هدف څه شي.
دغه مسلین وای سره لدی چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کېږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زده کړو بهیر اغیزمنوي او کله ناکله دا ستونزې په فزیکی شخړو اوړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جنگ پای ته نه دی رسیدلی، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیر د سشنبې په ورځ چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو څخه هغه کام په ځای وباله چې په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د هیواد روانو جګړو ته په کتو د ناټو د یوشت غړو هیوادونو ته ماموریت تمدید ګټور بولي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نام نیو پراختیا په دې وروستیو کې د دغه هیواد یو شمېر نړیوال متحدین دې ته راضي کړي چې په افغانستان کې د نسبي پرمختګونو د ساتنې په خاطر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې چې جګړې له پخوا ګرمې شوې دي، د نړیوالو حضور به څومره ګټور وي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جنګ تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او له همدې امله باید هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرې د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تروریزم سره مبارزه یا جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. نو دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده. دا باید حتماً بریالیتوب ته ورسیږي. نو د نړۍ د هیوادونو حمایت د افغانستان نه دا ډیر اړین دی چې زموږ سره د وسلوال پوځ په تلتوب او تقویه کې مرسته وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ناټو د یو ویشتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ. دا د ناټو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عسکر د افغان ځواکونو په سلام مشورو او روزنې بوخت دي. دوی د دوشنبې په ورځ په جرمني کې دا پریکړه وکړه چې عسکر به یې په 2018 کال کې هم په افغانستان کې پاتې وي. د یو ویشتو دغو هیوادونو ځواکونه د افغانستان په شمالي بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، تخار او سرپل ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د مشورو او روزنې په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وون په دغې غونډه کې ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په خاطر خپل ماموریت ته دوام ورکوي تر څو په افغانستان کې لاسته راوړنې ساتل شوي وي. هغه ویلي چې دا کار به په افغانستان کې د نورو پرمختګونو لپاره هم ورلمخه زمینه برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي هم په دغه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وروستي وضعیت د نړیوالې ټولنې د مرستو اړتیا روښانه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د 2018 کال تر پایه په دغه هیواد کې 9800 او له هغې وروسته په 2018 کال کې 15500 عسکر پرېږدي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې نامنۍ ډېرې شوي دي، د یو ویشتو ناټو غړو هیوادونو دا پریکړه کولی شي ډېرې ګټورې اغېزې ولري. د یاد کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز له سقوط وروسته افغانان احساسوي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په افغانستان کې سراسري امنیت ممکن نه دی.
یکی از توقعات مردم افغانستان همی بودند
د افغانانو یو هیله دا و چې دوی باید افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته موږ دا درک کړ چې په یوازې ځان او له هوایي مرستو مشورو پرته په هیواد کې امنیت ممکن نه دی، ځکه چې موږ یوازې د طالب سره په جنگ نه یو، بلکې د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې یو. د نظامی چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د دغو هیوادونو حضور په رښتیا سره هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د هغوی سره د مرستو او تجهیز په خاطر وي، ګټې یې ټولې نړۍ ته رسیدلی شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې د فرانسې پیښې نړیوالو ته ثابته کړه چې تروریزم پولې نه پیژني او له همدې کبله باید نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېنږدي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په کابل کې 4:30 بجې کېدونکې دي. زموږ ژغ له ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر له خپل تخنیکی همکار امان امیرزی سره د دې خبرې سات قربانه يم. په روانه خبرونه کې به واورو چې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. همداراز به واورو چې د پکتیا اوسیدونکو وایي نه په دولتي روغتیایي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوې لري. د دې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی اورو چې زموږ همکاري فرشته جلالزی تیار کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلي دي چې د افغانستان په حکومت کې د نن د تخریب کوونکو ډلو څخه د ملاتړ پاره د ادعا و اسناد باید وړاندې شي او کچې څوک داسې ادعا وکړي او قانوني د ثبوت لپاره اسناد وړاندې نکړي قانوني چلند به ورسره وشي. ازادي رادیو خبریالان له غور په رپورټونو کې وایي چې د دغه ولایت مرکز فیروسکو ښار ته نږدې شدیده جګړه روانه ده. د روسیې دفاع وزارت نن تایید کړه چې د ترکیې او سوریې پولو ته نږدې یوه الوتکه سقوط کړی دی. د ترکیې مطبوعاتو مخکې وویل چې د سوریې پولې ته نږدې یوه الوتکه د ترکیې پر هوایی حریم راوښتې وه او د ترکیې جنګي الوتکو وویشتې ده. دغه الوتکې ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړ سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې دی. دی په نن د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبرې کوي. جان کیری ویلي چې دی به په دغه سفر کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پر پروسه خبرې نه کوي، بلکې په دغه سیمه کې د روانو شخړو د پای ته رسېدو لپاره به هڅې وکړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن وویل چې مسکو به اوکراین ته د ګاز صادرات بند کړي، ځکه چې د اوکراین حکومت د ګاز پېشکي پیسې نه دي ورکړي. د روسیې حکومت همداراز ویلي چې د اوکراین حکومت کرایمیا ته د برېښنا د صادراتو د بندیز له امله دوی مجبوره کړي دي چې پر اوکراین د سکرو صادرات هم بند کړي. الکساندر نوواک نن وویل چې د ګاز صادرات به نن او سبا بند وي او که چیرې کرایمیا ته برېښنا ورنسي نو روسیه له سیاسي او اقتصادي لارو اوکراین ته ځواب ورکولی سي. او د پاکستان د پوځ یوه پیلوټه نن د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه سوه. مریم مختار د ورځنیو تمرینونو پر مهال مړه شوې ده. د دوی الوتکه له بیړني حالت سره مخامخ سوې وه او د میانوالي په سیمه کې یې سقوط کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب ازمات معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د انټر کانټیننټال په څلور ورځنیو سیالیو کې د پاپا نیوګینی ټیم ته د 201 منډو په هدف ماتې ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم د دې سیالیو په ګټلو سره وتوانید د اتلولۍ په لور یو بل ګام پورته کړي. د ښاغلي هوتک په خبره افغانستان په دوو دورو کې 144 او 1540 او پاپا نیوګینی ټیم 215 او 188 منډې کړې دي. د افغانستان د زونونو د 14 کلونو د فوټبال سیالیو د پایلوبي په لومړی لوبه کې نن شاهین اسماعیل د طوفان حریرود ټیم په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ د دغه سیالیو په نیمه پایلوبه کې دغه دوه ټیمونو د سیمرغ البرز او د میوند اتلانو په وړاندې لوبه ګټلې وي. شاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي د غوړه سیرو د ټاکلو په هدف د عقرب میاشتې په 28 نیټه پیل شوې ده. او ټاکل سوی د نجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالي د پنځشنبه په ورځ په پنځیر کې تر سره شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل، بلخ او پنځیر ولایتونو لاس نجونې او شاوخوا 10 هلکان ګډون کوي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي 40 کیلومتره واټن ووهي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. د پکتیا اوسیدونکو وای نه په دولتي روغتیاي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوي لري.
کله لوحو ته سګور پیل کلی لین دو کوم کوم جنه فارغ سوي دي، یو شی ماغه نسته دواوي دي تاثیر نه لري.
په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل سو.
اصلاح شوي غنم چالبه د سلور نه ویدي د دې قانونو توضیح کیږي.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د هنر سالار په نوم مدني حرکت پیل کړی دی او دوی په دیوالونو باندې خپل رسم شوي انځورونه ځړوي. د دغه او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه په کورنۍ چارو وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو موضوع مهمه ګڼي وایي چې د جرګې د کورنۍ چارو کمیسیون ته دند سپارل شوی چې یاد موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نظیر احمدزی د سه شنبه په ورځ چننده وویل ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کوي چې په هر برخه کې له فساد څخه مخنیوي او شفافیت په پام کې ونیسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت موین نن د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو له موجودیته پرده پورته کړه. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان په کورنۍ چار وزارت کې د لاسګونو خیالي تړونونو د موجودیت د راپورونو تر خپرېدل وروسته ولسی جرګه وایي چې دا موضوع دوی ته مهمه ده او په غور سره به یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نظیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې د فساد مخه ونیسي او عاملین یې افشا کړي. نوموړي وویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لخوا څېړل کېږي.
د کورنۍ چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې خپلې څېړنې وکړي او هغه څه چې رښتیا وي موږ ته راپور راکړي. موږ او حکومت له خلکو سره ژمنه کړې چې فساد د مخنیوي لپاره باید هر څه شفاف وي. نو دا زموږ دنده ده چې رښتیا معلوم او له خلکو سره شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین د یک شنبې په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو د موجودیت خبره وکړه. د راپورونو له مخې نوموړي ویلي چې دغه وزارت د تامیناتو په برخه کې له سلو زیات خیالي قراردادونه موجود دي چې یوازې د کاغذ پر مخ دي. د دغه موضوع تر مطرح کېدل وروسته د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون پریکړه کړې چې د دغو تړونونو د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د کورنۍ چارو په وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه مو د وړاندې د خیالي امنیتي ځواکونو په اړه هم راپورونه خپاره شوي ول. خو د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي موین په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو خبره راډوي وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې داسې څه نه دی ویلي.
ما د اونجې گفتم چې پیشبینی میشه کنه
محل ته ویل وړاندوینه کېږي چې په دې شمېر راپورونه لرو، خو په هغه کال چې موږ کار پیلو تشخیص کېږي چې دا شمېر تړونونه عملي کېږي او دا شمېر نه عملي کېږي. موږ د خیالي په نوم کومه اصطلاح نه ده کارولې.
دا په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی تاییدوي چې د کورنۍ چارو وزارت موین دوی ته د خیالي تړونونو خبره کړې وه.
په جریان کې د قضیې موین تامیناتي وویل چې نه سوتو قرارداد وه دا چې ما وپلټل په دې کې یو سل اووه قرارداد خیالي قراردادونه وه، یعنې د کاغذ پر مخ قرارداد او شرکت او ټیکه ده، اما په اصلي واقعیت کې هیڅ شی پولیس ته نه دی رسېدلی. نو بنا دا موضوع زموږ دپاره ډېر جالبه وه، ځکه چې یو سل اووه قرارداد دا خو په میلیاردو روپۍ په دې کې اختلاس شوی دی.
په کورنۍ چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خیالي کلینیکونو او خیالي ښوونځیو خبره مطرح شوې او افغان چارواکو ژمنه کړې چې دا موضوعات به په جدي ډول وڅېړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې لېوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. دوی شکایت کوي چې د دې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. په دې اړه اجمل آرین لسیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو میاشکیږي په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله ملکي خلک ډیر متضرره شوي دي. د دشتچرچی ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او سپینجرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرخه ده. همدارنګه یو میاشکیږي ټول ښار تړلی دی او د خلکو له مالونو ډک دوکانونه د جګړې په منځ کې پاتې دي. همدارنګه خلک تک راتک نشي کولای چې له خپلو دوکانونو څخه مالونه وباسي او یو شمیر دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلې دي.
کور را
ات خور ورته واچوي سه په دې کور کې سق دوی وانه چوي سقله راغله ولا کېدل مونږ خپل د کور هغه ور وجلو ته د موقع پیدا نه کړل هغه چې خساري تاوانونه چراور سره هغه خوراور سره د خور غریب ملت چې دلته پروت د دوغه د غشتمنی چې په خار کې قید دوغه د فرد خو یو چانس موقع ورته برابر کې چې دغه و باسي د دې خار نه
به مردم فرصت داده شوه که مالایی که در دکانشان سبب نفقه روزگارشان میشه این مالای خود از دکان ها بکشن استعمال سلاحی که
دولت خلقو تا باید وقت ورکړي سو خپل مالونه له دکانونو څخه وباسي سو د خلقو مالونه او سرمایه په دکانونو کې دیور لمبه نشي ځکه خلق له همدې دکانداري څخه حلاله روزي موندي بل دا چې کلی په توپونو باندې وشتل کیږي روختون ټول زموږ له ټپیانو څخه ډک شوی دی دوی زیاتوی چې د جګړې ډګر د شیرچی ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته اړوند نږدې سیمې دي خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو باندې پر کلیوالو سیمو بریدونه کوي له دوی څخه یو بل تن بیا داسې وایي
ای دولت کې میګه چې ما ماشینې مخالفین سکه دادیم قطن غلط است
دولت وایي چې موږ طالبان پر شا تمبولی دي دا ټول پروپاګاندا دی د ښار چوک څخه یو لیست هم پر مخ نه دی تللی دولت هڅه تبلیغات کوي زه ستاسو ضمانت کوم له ما سره ولاړ شئ په خپلې وګورئ دا خلق وای دولت باید دوی ته وخت ورکړي څو خپل مالونه د دی ولسوالۍ له ښار څخه وباسي بل خواته د کندز د امنی قومندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وای چې دولتي ځواکونو په دشتچرچی ولسوالۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی او دغه تصفیهي عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې نوموړې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړې کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه رسیدلای
عملیات سریتر روان است به نام طوفان ده این عملیاتی است که تمام نقاط وقت پاکسازی شود
زموږ عملیات په ډیر چټکۍ سره روان دي څو د شیرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو بیا ځلې د هیواد دښمنان د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي د امنیت قومندان زیاته کړه هڅه کوي څو یو لاره پیدا کړي چې خلک وکولی شي خپل مالونه د بازار له دوکانونو څخه وباسي خو تصفیوي عملیات به دوام ولري کندز د هیواد یو له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د دې ولایت د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو په یو زیات شمیر کلو او بانډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او وخت نا وخت د دولتي ځواکونو پر امنیتي پوستو او سنګرونو باندې بریدونه کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري د پکتیا اوسیدونکو وای نه په دولتي روغتیاي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوي لري دوی شکایت کوي چې په دولتي کلینیکونو کې ډیری وخت درمل او امکانات نسته خو د فساد له وجې عام خلک کار نسي تریخستای د ازادي رادیو خبريال داود تپان نور حال راکوي
د پکتیا اوسیدونکو وای چې په ملکی روغتونونو او کلینیکونو کې د خو خدماتو نشټوالي لامل شخصي روغتیاي مرکزونو ته مخه کړي خو هلته هم د منظم روغتیاي اسانتیاو نشټوالي لامل لستونزو سره مخ دي دوی وای چې حکومت په ولایتي کچه په لرو پرتو سیمو او مرکز کې لازم روغتیاي خدمات نه وړاندې کوي نو په دې اساس شخصي کلینیکونو ته ورځي او په هغو کې هم د نظارت نشټوالي لامل د خدماتو کیفیت ټیټ دی ډیر اوسیدونکي وایي پیسې مصرفیږي او لګښتونه یې کیږي خو د ناروغانو سمه تدابیې نه کیږي د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي
نرګوال یم له زرمت ولسوالۍ سره مرکز ته راغله نه دی دی څو مرده موږ لسم وار داسې شخصي ډاکټرانو ته راځه هېڅ هغه نه لري کله بیروبار ښه بیروبار پیسنه جګ دي کله لهو تاسې ګورې پیلې کلې لیند کوم کوم جینه فارغ شوي دي خو یو څه یو شی م هغه نشته دواوې دی هېڅ تاثیر نه لري دی رسم ماده ما خپله نن بیا مرکز ته ما راوړې مریضان راوړې خو هېڅ فرق نه کوي هلته ضرورت کسې دي ډاکټران نشته دلته له حکومت نه خو م یو رګیله نسته سې کشفخانې وګورو تجارت ته کې څه شی سې دي یو شی م نه لري
رغاول مریضاول دا ټوله خدای ته اړه لري په خدای سره اړه لري یا خشي یا خنشي چا چې وخت پوره شي هغه ترون کړي چا چې وخت پوره نه وي اغه بیا په خکی وکړه
نو میدن محمد د حبیب کله وسودین کای او شخصي کله نو کنه خو دې شي شخصي دا کنه بل ته سړی ورسی بل نه بل ته ورسی پیسې اخلي او پاتې دا نور کلی کله نو کنه شي دې کې مواد نور کې مریضان نور تر راځي څو تر راځي وینا د مواد ته نه درکو د ډاکټر شخصي موټر درولي او شخصي ویس کوروته
دا خلک دا هم وایي چې که په ولایتي کچه د کلیو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې لازم صحي خدمات موجود وای، دوی به شخصي کلینیکونو او مرکزونو ته کلام مخه نه وکړي. دا پکتیا یو شمېر ډاکټران هم د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي، وایي چې د ښو منظمو صحي خدماتو نشتوالي د پکتیا خلک له نورو ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا ملکي روغتون پخواني سرطبيب ډاکټر ریاګل پکتین وویل، دولتي او شخصي روغتونونو هغه څه چې لازمه ده د وزارت له لورې ورته ټاکل شوي معیارونه په پام کې نه دي نیولي، چې په دې اساس خلک هم له ستونزو سره مخ دي.
که هغه دولتي مرکزونه صحي مرکزونه که شخصي صحي مرکزونه دي، دوی باید هغه سټنډرډ هغه معیارات په پام کې ونیسي چې کوم د وزارت صحت عامل خوانه د منظوري په وخت کې دوی ته ورکول کیږي.
دا د په خبره په پکتیا کې ډیر شخصي روغتیایي مرکزونه د ځینو وړ ډاکټرانو او متخصصینو په نوم له روغتیا وزارت څخه جواز ترلاسه کوي، خو بیا هغه ډاکټرانو او معیارونه په هغو مرکزونو او کلینیکونو کې نه تر سترګو کیږي، چې په دې کار سره د پکتیا د خلکو ستونزې او شکایتونه پر ځای ګڼلی شو. د خلکو دغه شکایتونه د پکتیا مدني ټولنو رهبرۍ او ولایتي شورا غړي هم تاییدوي، وایي چې که په دغو مرکزونو نظارت زیات نه شي، ښایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو او ښو خدماتو د نشتوالي له امله د خلکو ناروغۍ لا زیاتې کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران وویل،
د پکتیا ولایت ملکي روغتونونه ولسونو ته خدمات نه شي عرضه کولی، نو زموږ ولسونه شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي. په شخصي کلینیکونو کې هم د ولس په سر باندې یو نوی تجارت روان دی چې موږ د مرکزي ادارې او د
د ده په خبره چې په ملکي روغتونونو او کلینیکونو کې ماغه ډول چې لازمه د خلکو ته خدمات وړاندې شي نشته، نو په دې اساس خلک مجبورن شخصي روغتیایي مرکزونو ته مخه کوي. د شخصي روغتیایي مرکزونو په اړه شته ستونزې د پکتیا عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین ومنلې او ویې ویل،
تاسو ته بهتره معلومه چې په پکتیا ولایت کې د دولتي روغتونونو شخصي روغتونونه هم قرار لري. بعض مشکلات شته، موږ د دوی د ټولو صحي اصولو د نه مراعت کولو په صورت کې دوه روغتونونه تړلي وو، چې همدا نن ورځې د عامې روغتیا وزارت څخه دوی هغه خپل اسناد راوړل. نور روغتونونو کې بعض مشکلات خامخا موجود وي، په کامل ډول سره نه دي. موږ کوشش کوو چې ټول د دوی باندې هغه د عامې روغتیا وزارت ټول قوانین په دوی باندې عملي.
د ده په خبره د دوی څارنه لا هم روانه ده او دوی هڅه کوي چې دغه مرکزونه د خلکو لپاره هغه ډول چې لازمه ده خدمات وړاندې کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې دا مال په پکتیا کې د ملکي ولایتي روغتونونو او کلیوالي کلینیکونو له خدماتو څخه ناراض او شخصي ډاکټرانو ته د تداوي په موخه ځي. او د چارو کارپوهانو په خبره چې د شخصي روغتیایي مرکزونو ډاکټران هم هغه ډول چې لازمه ده د خلکو ستونزې په پام کې نه نیسي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
همداراز په خوست کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په ولایتي روغتون کې اداري فساد او ځینې نور ستونزو د دغه روغتون اسانتیاوې زیانمنې کړې دي. بلخوا د خوست د عامې روغتیا چارواکي ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې په ولایتي روغتون کې ناروغانو ته پاملرنه کړې ده. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کیږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتواري معاینات کیږي. دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کیږي، نو ډیری وختونه ډاکټر نه پیدا کیږي، او که چیرې څوک په روغتون کې پیژندګلوي او واسطه ونه لري، نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شمېر ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې ویل،
دولت خان د برخنخیلو اوسېدونکی یم. مېر مېر وړي د څوره مختار وړي وه، خو چې څوره مر وړي د متوي سا پېره چای لاسې روپۍ دوه یانه درکوړي زه مکمله دوه په خپلې پیسې د بدیانه روخولم.
زه فضل د بشخیلو اوسېدونکی، مونږ پرونه راسې روغلي ولاکه چا مو پوښتنه کړه، بیا یوه ښځه ته پیدا کړه کنه، یا په وسیطه یا دغسې جلکۍ وشوه، داسې وښایي چې شپږ سوه روپۍ دوه بار نه مونږ نه رخسته.
یو بل ته ناروغ لرونکی هم ورته ستونزه یادوي.
نوم ګل محمد منزا یم. ستونزه دغه ده چې بله مونږ تلورې کې زما لې وختي روډو شپخانې ته ډاکټرون نه وایي وایي وکټې ته لګلو بل بلې کټې ته لګلو سفا ګاډ واډ کېدو چې دوی پر مونږ نه نه پیسار یې نه داسې دو داسې دو وسیطه چې نه یو شای نه ګلانډه ده اوس مونږ ګوبل ته مجبور کړی دمه شخصي په ضرورل ګوبل ده.
د خوست ولایتي روغتون د سلو بسترو په ظرفیت د افغانستان دپاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې لخوا تمویلیږي. یاد روغتون ته د 500 بسترو په اندازه روغتیایي لوجستیکي او د دوا درملو امکانات عامې روغتیا ریاست ورکوي. خو د ولایتي روغتون د وړاندې کوونکي خدماتو د انجو مشر محمد یوسف فایز وایي چې دی یوازې د خپل انجو حساب ورکونې ته حاضر دی او عامې روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بسترو امکانات ترلاسه کوم او مسؤلیت لرم او مصرفوم. تاسو ته
حساب در کوم زه د سل بستر مسولیت لرم او چې مې در لاسه کړی دي امغه به تاسو ته مصرف کولو
کڅه هم د انجیو مشر نه وای چې دوی ته د عام روغتیا ریاست څه ورخړي خو د عام روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوی دا خبره نه مني چې په روغتون کې د یاد ریاست خدمات ورک دي ډاکټر ګل احمد شاوی
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي څوک دانشیل چې د خدماتو زه دولتم مکمل تشکیلات لرم دغه دی فورا ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړی دي کوم چې وزارت دوی ته ورکړی دي دوی بیا د شپخنی په واقع ورکړی دي
د ولایتي روغتون څخه د کتون کې پلاوی مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی وای چې د عام روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلیکون کې مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي
ستونزه هم زمونږ د عام روغتیا پر ریاست کې موجوده ده دوی په وخت نظارت نه دی کړی کاملاً په دې کې پاتې راغلي دي او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وای چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نکړل ځکه انجو یو څه وای یو سیاسي عمل بل څه وای
دی اته باندې ورده د خوست ولایتي روغتون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روغتونونو کې راځي چې له خوست سربیر ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي
د ازادي رادیو خبری ساعت
د ازادي رادیو ده په خوست کې شمیر بزګرانو ته د دوبه د کار لپاره د غنمو د اصلاحي تخم د ویش بهیر پیل سو یو شمیر بزګران ک لیوي خو د غنمو اصلاحي تخم ته خوشاله دي خو بل خو بیا وایي چې د کرنې د سکتور پر چارواکو دا انتقاد لري چې یا د اداره تل بزګرانو ته داسې وخت اصلاحي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر سوی وي یو ځل بیا په دې اړه د تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو
د خوست ولایت چارواکي وایي چې عدالت د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي خوست والی حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په صد پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوي خو بزګرانو ته په 60% تخفیف یعنی صد پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي
خوست لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چې البته څلور نوی دي دا د قانونو توضیح کیږي ترجمان په اساس باندې یو د قان البته 50 کیلوي بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي البته دوه جری بزمکې لپاره
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه کټ وړ دي نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي خود خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخم د محلی تخمونو په پرتله دوه برابر ډیر حاصلات ورکوي
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هارمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونو اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي زه دومره متفقنه یم چې نسبت محلی تخمونو ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي
د وزیر خان پروم دیو بسګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي
مونږ د دې تخمونه ډیره زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شوی یې کړل او ډیر ګټور تخمن وو موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نه رقم کینه وکي ور سره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي
یو بل تن سپینګری بزګر چې د اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی کبل د کرنې پیداره نه وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خ پیداوار نه ورکوي
زا پزامات دا څه چم کې ضروري چې په ویل کې کرل کیږي په ژمي کې ورش په ژمي کې کرل کیږي په وری کې ورو غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې د غنم ورو
دی دا باندې ورده خوست کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا له قبل دو فصلی زیزمه کې لري خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي د چارو کتون کې اړوندې حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په نه پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه سرنګ چې خای توجه نه کیږي
د ازادي رادیو ده د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د هنر سالار په نوم مدني حرکت پیل کړی دی دوی په دیوالونو باندې خپل رسم سوي انځورونه ځړولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې رشوت اخیستونکي محاکمه کړي دغه انځورونه چې د کابل ښار په زیاتو دیوالونو لیدل کیږي د خلکو لخوا یتود هرکلی سوي عام خلک وایي کچیر رشوت اخیستونکي وجدان ولري نو باید له دغه کار لاس واخلي نور حال مرزیه احمد زیرا کوي
زتا ګورم دا یو آشنا شار دی چې په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د کابل ښار د اوسیدونکو ترمنځ ام شوی دی. دغه مدني خوځښت په کابل ښار کې د یو شمېر مدني فعالانو لخوا پیل شوی دی. دغه سازمان د دیوالونو په څنډو کې د انځورونو په ایستلو او شعارونو سره له رشوت اخیستونکو غواړي چې نور د غفلت له خوبه راویښ شي. د دغه سازمان یو غړي امید شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدني خوځښت هدف له فساد څخه مخنیوی دی.
دوی سترګې دي او لیکل شوي زه تا ګورم. رشوت اخیستونکي د خدای او خلکو له سترګو پټ دي. دغه خوځښت له دغه ځایه پیل شوی. اوس که چیرې موږ د سړک پر سر څوک ګوري نو وایي زه تا ګورم. نو د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر زه تا ګورم دغه شعار په یو سمبول بدل شوی دی.
ښاغلی شریفي وایي چې دغه مدني خوځښت تمویلونکي مدني فعالان دي او په هر انځور شاوخوا $1500 لګښت راغلی دی. په دغه انځوریز خوځښت کې پر دیوالونو بیلابیل شعارونه لکه زه تا ګورم، د خلکو له سترګو فساد پټ نه دی او زه اتل یم لیکل شوي، او دغه راز د ښاروالۍ د کارکوونکو او د فرخوندۍ د وژل کېدو انځورونه هم زړول شوي دي. د هنر سالار خوځښت مسؤولین وایي دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د بشري حقونو د ټینګښت، زما اتل او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه تلو پروګرامونه هم پر مخ بیایي. د مدني ټولنې یو بل تن غړي کبیر مکمل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که سم دوی دومره ژر د دغه مدني حرکت نتایجو ته سترګې په لاره نه دي، خو د ذهنیت روښانولو یا جوړولو لپاره دغه مدني خوځښت ته ادامه ورکوي. ښاغلی مکمل زیاته کړه چې د نقاشۍ په برخه کې په استرالیا کې زده کړې کړي او زیاتوي چې نقاشي د انځورونو په شان کولی شي خلکو ته پیام ورسوي او ښه نتیجه ولري.
دغه کار ذهنیتونه آماده کوي. موږ کار دا دی چې د خلکو ذهنیت په څه ډول روښانه او آماده کړو او خلک تشویقوو انتقادي فکر ته.
دغه حرکت د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی او خلک وایي چې مثبته نتیجه به ولري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فرهاد وایي هر څوک که چیرې وجدان ولري نو له دغو انځورونو څخه به عبرت واخلي.
که خلک وپوهیږي او که چیرې هغه کسان چې رشوت اخلي او له خدای څخه بې خبره دي، په هغوی باندې دغه ډول شعارونه تاثیر نه کوي، او که چیرې له خدای څخه باخبره وي نو پرې تاثیر کوي.
دغه مدني فعالان له حکومت څخه غواړي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر له دوی څخه ملاتړ وکړي او دغه ډول مدني حرکتونو ته لا زمینه برابره کړي. دغه راز هغوی له عامو خلکو څخه غواړي چې د فساد د مخنیوي په خاطر په دغو کمپاینونو کې ورسره مرسته وکړي، سو دغه د بې ننګۍ لکه له افغانانو څخه پاک شي.
په کابل کې 4:30 کې دونکو دي اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. موږ واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چار وزیر وایي په ننګرهار کې د داعش د په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو. همدارنګه موږ واورېدل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي، او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی.
سمندر سر ازین او شن خالی جلی کڑی دی بیا چیری بارے سڑ گئے میں سمندر سر ازین او شن خالی جلی کڑی دی بیا چیری بارے گے کڑی دی بیا چیری بارے گے Thank you.
یا جی